آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي چې په افغانستان کې د شپې 11 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري
ملګری ملتونه د انتخاباتو اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی کوي خو د ملي وحدت حکومت ته یې غوښتي دي چې د پارلماني انتخاباتو د مال ویش اعلان وکړي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د بشري حقونو سرغړونې ډېرې سوې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ په غرض خبرې وکړي
نن د یکشنبه ورځ ده د 1994 کال د سرطان د میاشتې 28مه ده د 2015 کال د جولای د میاشتې 19مه کیږي په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د ځوان هیلی پروګرام هم شته خو دا پروګرام د وخت سره چوي ده تاسو سره راسن نشو غږیده اوس ز زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي
یونما وایي چې حکومت د پارلمان انتخاباتو محل ویش اعلان کړي یونما د انتخاباتو د اصلاحاتو د ځانګړې کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی دی په دې اکله به نور جزئیات زموږ د خبریال په ریپورټ کې واورو
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما رئیس نیکولس هیسم په یو بیان کې چې نن خپل شوی ویلي چې نړیوال ټولنه د ټاکنیزو اصلاحاتو د یو بااعتباره هر اړخیز او شفاف بهیر پیل ته سترګې په لار ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما په دغه بیان کې افغان چارواکي هڅول شوي چې د ټاکنیز مهالویش په چوکاټ کې د راتلونکو پارلماني او نورو ټاکنو لپاره لازمې پریکړې وکړي همدارنګه یونما د ټاکنیزو اصلاحاتو په ځانګړي کمیسیون کې دغه ادارې مرستیال تادامیچی یاماتو ګمارل منلی دي دا بینوی د ملګرو ملتونو استازی به د رای ورکول حق نه لري بلکې دغه استازی رول به د نړیوالو خو منل شو میرونو لمخې د کمیسیون غوړو ته مشوره او تخنیکی مرستې برابرول وي افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیری پنځشنبه پورې د شاه سلطان اکیپی په مشرۍ د ټاکنیزو اصلاحاتو یو ځانګړی کمیسیون د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د بنیادي اصلاحاتو دراوستلو په هدف وټاکه دا کمیسیون یو رئیس یو مرستیال او دیارلس غړي لري
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بشري حقوقو د نقص ډېرې پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نطاق رفیع الله بیدار د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو د حقوقو ناسر غړونې فساد او د قانون نه رعایت کول د بشري حقوقو د نقص عمده موارد دي هغه ویل چې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد د ملیشو د ډلو جوړول د بشري حقوقو د نقص زمینه برابره کړې ده خاغلی بیدار وایي چې په روانې سوي کال کې د بشري حقوقو وضعیت ښه شوی نه دی بلکې د پخوا په نسبت په دې برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي د امریکا د بندنیو چارو وزارت هم په خپل وروستي راپور کې په 2014 کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و خاغلی بیدار سره لدی چې د ملکیانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د مراعاتولو په برخه کې د ملي وحدت د حکومت ځینې اقدامات وسایل خو انتقاد وکړ چې په حکومت کې د ځینو مشکلاتو له وجې د بشري حقوقو خوندیتوب ته زیات پام نه کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نه د افغانستان سیمینوري خبرونه د امور کولس مشرغنی نن د یک شنبه پورې د امریکا د لوی درسيزانو د کمیټې د رئیس ستر جنرال مارټین ډیمسي سره په کابل کې کتلې دي هغه د یو امریکایي هیات په مشرۍ کابل ته تللې دي د وړو خو د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د افغانستان سره د امنیت په برخه کې د امریکا پر مرستو باندې خبرې کړې دي ولس مشرغنی د خبرو پر مهال د افراطیت او توریزم پر ضد مبارزې لپاره د ګډي همکاري هیڅ ډیر مهم وباله او ترهګرۍ د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر ګواښ وباله
د پاکستان د باندنې چارو وزارت ویلي دي چې د هند حکومت ته په دې وروستیو وختونو کې د کشمیر د هیمالیا په سیمه کې د اوربند څخه د زرغړونو په تړاو رسمي شکایت کړی دی. د راپورټونو له مخې دواړو خواوو په دې وروستیو وختونو کې په یو بل باندې د راکټ او ټوپکو ډزې کړې دي چې په لړ کې یو هندۍ میرمن او څلور پاکستانی عسکر وژل شوي دي. دواړو خواوو پرون د شنبې په ورځ هم په یو بل باندې ډزې وکړې، خو تر اوسه پورې د تلفاتو په حق له خبر نه دی ورکړ شوی. د پاکستان حکومت نن د یکشنبې په ورځ بیان خپره کړه او په کې د هند د تعرضي دریز په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. په عین حال کې د هند پوځ بیا ویلي دي چې د شنبې د ورځې برید د پاکستان لخوا پیل شوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزیر جان کیری به نن یکشنبه د ایران سره د اټومي موافقې په دفاع خپل ولست د قناعت ورکولو په هدف د امریکا د پنځو لویو تلویزیونی شبکو په خبري خپرونه کې څرګند سي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورت کې.
بين العمليات الارهابيه اللي نفذها هذا التنظيم هي
دو ورځې مخکې کاغلی جان کیری ورته هڅه وکړه چې د ایران سره د امریکا د اټومي موافقې په تړاو د سعودي عربستان اندېښنه لري کړي، او جمهور رئیس باراک اوباما په خپل ونیزي وینا کې ویل چې دا معامله به اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي په اړوند تر بل هر ډول تر سره شوی اقدام نه ډیر ګټور تمام شي.
د دې معاملې لمخې به نړیوال مفتشین د ایران ټولو اټومي تولیداتي تاسیساتو ته د لاسرسي اجازه ولري.
په داسې حال کې چې سعودي عربستان انتظار کوي چې ایران به څنګه د موافقې اصول عملي کوي، د اسرائیل صدر اعظم وایي
موږ د داسې یوې معاملې غوښتونکي یو چې ووایي ایران ستا په اټومي انرژي په پروګرام باندې محدودیتونه او اقتصادي بندیزونه لري کېدای شي، خو که چیرې ته خپل چلن بدل کی.
د اسرائیل صدر اعظم وایي هغه نیت لري چې د متحده ایالاتو د کانګرس مخالف غړي به د تقانې کړي چې دا موافقه رد کړي. آیت الله علي خامنئي د شنبه په ورځ ویل چې دا تاریخي موافقه به د متحده ایالاتو د متکبر حکومت په وړاندې د ایران پالیسی بدل نه کړي. په ورته وخت کې ډیپلوماټان وایي د ایران سره اتومي موافقه به د دوشنبه په سهار د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا تصویب شي.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. سعودي عربستان وایي د سلور سونه د زیاتو کسانو په نیولو چې اکثره د سعودي عربستان خلک دي د تروریستانو زاله خرابه کړي ده. ګمان کیږي چې دغه کسان د ډلې ملګری دي. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق منصور ال ترکی ویلي دي چې په تروریستي عملیاتو کې چې داعش کړی دي، وایي چې ما پاوله کې یاد کړل چې په الدلوه او الاشا کې او هم د غرازی د دمام په خار کې د امام علي ابن الحسین په جماعت باندې حمله کړی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ځنې هغه شایان هم خلکو ته وښودل چې د دوغو کسانو د نیولو د پاره د عملیاتو په دوران کې ترلاسه کړي وو. سعودي عربستان د دې د پاره دغه عملیات پیل کړي دي او وکړل چې په حکومتي تاسیساتو او جماعتونو باندې د داعش پلان شوی حمله شندې کړي.
په غزه کې چارواکي وایي چې په چاودنو کې چې نن سهار وسوې لښته لږه دوه کسه ټپیان شوي دي. دغو چاودنو د حماس او اسلامي جهاد د وسلوالو ډلو لښته لږه پنځه موټران خراب کړي دي. چارواکي وایي چې چاودنې د شیخ رضوان په سیمه کې شوي دي. دغه سیمه د حماس د ډلې مرکز ګڼل کیږي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په هغه تصویرونو کې چې د هغې سیمې نه اخیستل شوي چې چاودنه پکې شوې د داعش بیرغ ښودل کیږي چې په دیوال باندې رسم شوی دی. دغه چاودنې په داسې وخت کې شوي دي چې په غزه کې د حماس او د مسلمانو افراطي ډلو ترمنځ د قدرت پر سر جنجال روان دی.
د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي چې برتانیا باید په سوریه کې د داعش په ماتولو کې لویه او ډیره ونډه واخلي. هغه چې د یکشنبې په ورځ د ان بی سی د تلویزیون چینل په یو خبري خپرونه کې خبرې کولې ویلي دي چې موږ پوهیږو چې داعش باید مات کړو، موږ باید دغه خلافت مات کړو که هغه په عراق کې وي او که په سوریه کې وي. د برتانیې پوځ تیره هفته ویل چې قواوی چې د ائتلاف برخه ده په سوریه کې هوایی بریدونه کړي دي. برتانیې په سوریه کې هوایی ځواکونو ته استخباراتي معلومات او په هوا کې الوتکو ته تیل برابر کړي دي او په عراق کې د داعش خلاف بریدونه کوي. داعش بغداد ته نږدې د جمعې د ورځې د برید مسؤلیت منلی دی. د موټر بم په دغه لوی برید کې 130 کسه وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې برید کې 120 کسه نور هم زخمي شوي دي.
په جنوبی کوریا کې چارواکي وایي چې د استخباراتو یو مامور چې داسې معلوماتي چې ځان یې وژلی دی په یو لیک کې چې دغه د مرګ نه وروسته ترلاسه ویلي دا خبر رد کړی ده چې حکومت د جنوبی کوریا خلک څاري. د یانهاب خبری آژانس د جنوبی کوریا د استخباراتو د ملي ادارې د دغه کارمند په اړه ویلي دي چې هغه شاوخوا 15 کاله عمر درلودلی او مړی یې د یانګین